السلام علیکم د هایل اونیزه خبرونه کې تاسو ته زه سید سلیمان آشنا ستړي مشوم درنو لیدونکو دا اونۍ د راوادری په نوم باندې د بشری حقوقو د څاروي ادارې د طالبانو د حکومت د عدلي او قضایي سیستم په اړه څېړنه خبره کړې چې د پخوانی رژیم یعنی د جمهوریت د وخت د قوانینو د لغوه کولو وروسته د طالبانو قضایي نظام حقوقي میکانیزمونه نه لري. دا راپور د یک شنبه په ورځ یعنی د جوزا میاشتې په 14مه نیټه خپور شوی دی او په کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د دولتي ادارو اړوند چارو د تنظیم لپاره حتی یو قانون هم نه دی وضع شوی. همدا علت دی چې په عدلي او قضایي نظام کې پراخه ګډوډي رامنځته شوې ده. نن موږ په همدې موضوع باندې د دینی د یو دینی عالم او سیاسي څېړونکي مفتي محمد بشار صاحب او د بشري حقوقو د مدافع او حقوقي چارو فعال مریم زرمتی نظر اخلو. تاسو دواړو محترمو ته ستړي مشوم او اجازه راکړئ چې په پیل کې زه یو پوښتنه وکم چې وخت سپما کو. مفتي صاحب تاسو نه باوله پوښتنه وکم چې دا د طالبانو عدلي او قضایي قوانین څنګه عملي کیږي په دې دوه کالو کې، ځکه ادعا ده چې دوی اصلا د پخواني جمهوریت د وخت ټول قوانین چې هغه عدلي وزارت ترتیب کړي او توشي کړي ټول فسخه کړي، یعنی دا غوی باندې عمل نه کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم، حامدا ومصليا. بعد هذا سمعت بحث جدولوالو او طول اوریدونکو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. اشنا سمحترم، د افغانستان ملت ټول مسلمان ملت دی، یا نه وی اشاری نه مسلمانان دي. دغه مسلمانان خپل ټول زندگی د اسلام د شرعي احکامو په چوکاټ کې تیرول غواړي. په دې کې شک نشته چې اسلام یوازې اخلاقیات او یادې عبادت او په برخه کې لاښوونه نه دي کړې، بلکې د حکومت او د قضا او د سیاست او د اقتصاد معاملات او اخلاقیات او عبادت په ټولو برخو کې پراخ احکام لري. نو دا چې زموږ ملت مسلمان ملت دی، دوی غواړي چې دوی ټولې برخې د ژوند ټولې چارې د اسلام د اصول او احکامو په رڼا کې تیرې شي. د دې لپاره په افغانستان کې ټول عدلي او قضایي ارګانونه هر پریکړه چې کوي هغه د اسلام له اصولو سره سم کوي، له وجې قوانینو سره. یا د قضایي سیستم کې وزیر قوانینو ته ډېره ترجیح یا ډېر تمرکز نه ورباندې کیږي. زه داسې نه وایم، په پیل کې باید دا خبره وکړم آشنا صاحب، چې زه د دولت یا د امارت لخوا نه رسمي استازي په توګه په دې موضوع کې بحث نه کوم، بلکې د یو دیني عالم په حیث چې زه په افغانستان کې اوسېږم، د افغانستان د
بالکل
خبرو ته ادامه ورکوم. نو زموږ په افغانستان کې د تاریخ په اردو کې څومره ستونزې وې، د دغو ستونزو د حل دپاره بېلابېل حکومتونه او بېلابېل قوانین جوړ شوي، خو هغه ستونزې نه دي حل کړي. د ټولو ستونزو د حل یوازینۍ نسخه چې ثابته شوې ده هغه اسلامي احکام، ځکه چې دا مسلمان ملت دی او د اسلام احکامو ته ټول تسلیم دي. تاسې پرون او نن د سترې محکمې راپور به شاید کتلی وي چې هغوی تر 20,000 زیاتې قضیې حل او فصل کړي دي په دغه تیر یو نیم یا دوه کلونو کې، چې د ولس ډېرو اختارو ترمنځ کومې شخړې وي یا حقوقي شخړې وي یا معاملات کې کوم جنجالونه وو یا په اجتماعي زندگی کې وو، هغه یې ټول ورته حل کړي دي. خو تر اوسه پورې چا داسې شکایت نه دی کړی چې ګواکې په عادي یا قضایي ارګانونو کې
بشار صاحب سے تفصیل ترازم پا دیارا باندی دیری جدی پختن لرم خود دید پارا چه منگ سا بحث که بلا گردنوالا هم حضور لری زغوارم دا اغوی نظرم واخلم استاس دی جواب پا امتداد بیز بلا پختنم لرم چه یاد کی وساتو آغل زرمتی تاس تا بیم ستری میشویم ستاس و نظر پا دی اخلم چه تاس دا افغانستان حالات ساری وزیعت گوری او معمولا ستاس تفسیری من نظر د طالبان حکومت دا د کوم بشري حقوقو نخکاره سرغړونی کړی دی چې خصوصا د مجازات او د تطبیق په وخت کې چې نړیوال ډیر معتبر راپورونه خي چې طالبان په یو ورځ کې مثلا عام نفر نیسی عام جرم په صدقه کوي مثلا تورن کوي عام به پروسه کیږي عام به محکومیږي او وخت مجازات کیږي یعنی په لږ وخت کې دا څنګه ممکنه ده چې دا دومره یو پیچلې پروسه هم د شریعت په چوکاټ کې دا تطبیق شي ستاسو معلومات څه دي او نظر څه دی په دې اړه
جناب آشنا صاحب محترم او درون مېلمه حوال تاسو ټول ته سلامونه وړاندې کوم او تر څنګ موضوع کله چې جزایی بحث ته راځي جزایی بحث کې کله چې فرد نیول کیږي پایس د مظنون د نیولو لپاره خپل یو وخت قانون پیشبینی کړی او مظنون یعنی پر کس باندې سویزن موجوده ګمان اور باندې موجوده چې دا کار کړی دی کېدای شي دا ګمان صحیح کېدای شي دا ګمان غلط وي لازم هغه وخت ته ضرورت لري چې دا ادعا یا رد کړي او دغه په وړاندې د خپل بیګنایي اسناد راموخته کړي قانون همیشه هغه ادعا چې باید ټول خلک مجرم ثابت کی او ټول خلکو ته مجازات ورکی د قانون اصلي تطبیق په ټولنه کې د ټولنه عادي روال ساتل او د غل پایغه کې د خلکو د اتباع او د حق نه ځای کېدل او حق اقدار ته سپارل دي یعنی مجازات په ټولنه کې داسې باید تطبیق نشي چې هغه د غچ اخیستن او هدف هلته ولري په یوه ورځ کې دا ناممکنه ده چې یو کس دې امپیغه باندې د جرم ګمان ترلاسه شي ام د هغه لپاره دومره اسناد او شواهد او مدارک راجمع شي چې هغه وکولی شي هغه مجرم ثابت کړي بیا تر څنګ د مجرم ثابتې دوه تر څنګ خو هغه خو بیا د رف د ادعا لپاره هم باید وخت ولري باید هغه پوڅي سي خو ما باندې د څه شي ادعا شوی ده دا ادعا واقعیت ده او کنه ده دغه د رف لپاره هغه مضمون ته باید وخت ورکړل سي وکیل ته وخت ورکړل سي چې هغه ادعا رد کړي او بیا تر څنګ کچرته رد نکړي یو ما اسناد سره جمع نه کړی بیا محکمه کول اس سی دغه لپاره د وکیل مدافع ضرورت سته دغه ترڅنګ د اسناد او شواهد ضرورت سته په محکمه کې د بیا پیغه باندې باید ثابت سی په خپل وخت او زمان سره یعنی د موږ ته کله چې هغه قوانینو ته ځو په خواني قوانینو ته نو ارته دیو دوسیه نهایی که دو پوره تقریبا لس میاست قانون پیش بینی کرده و سو در تلر بیساته پولیس حق لري سی یو مزنون لزان سر وساتی پینزه لسورز سرانوالی حق لري سی یو مزنون وساتی یو میاست ابتدایا محکمه دو میاست په همدغه ترتیب یعنی په لسو میاست که دا امکان درلوده سی یو کس جرم ثابت سی او یا پیغه باندې مجازات صادر سی ولی داسې آنن په یوه ورځ کې دا ټول مسایل ترسره سی ځکه موږ انسانان یو بشر یو خامخا خطا کیږي خطا سی وسوه نو دلته د یو انسان حق تلف کیږي د انسان حق تلف کیدل خپله ثابته ده سی حقوق انسانی
او
حقوق بشری او حقوق اسلامي ټول نقص
کیږي مننه مفتی صاحب غوښتل مې ستاسو د خبرو په تداوم یاد کوم تاسو دا یادونه موکړل چې په زرګونو تقریبا قضیه د افغانستان د طالبانو حاکمیت سیړلې دي او حالو فصل کړی دي وس خو دا معلومه شو تاسو د خبرو نم د سرګندګي چې د عدلی وزارت ټول توشي شوی په خوانی قوانین فسخه شوی دي اوس وخت کې یو حاکم مثلا کاغه قاضي دی کوالی دی که یو قومندان دی او که یو ډیر وړو کې چارواکي دی خود حاکمیت غړی دی دا څه ډول یو حقوقي دایره یا یو جزایی قانون تطبیقي څه ډول دا پروسه شروع کوي مثلا خصوصا د نړیوالو قوانینو په چوکاټ سره مطابقت لري کنه لري ځکه افغانستان په مجموع کې د دې نړۍ یو عضو ده د ملګرو ملتونو یو غړی هیواد دی او باید چې نړیوالو قوانینو پر وړاندې یو عمل وکړي کله دغه توضیح کوي که معلومات لري مهرباني
آشنا محترم ما داسې نه دی ویلي چې د قانون ټول لیوم کی الله غوسته وی یا او طالبان زما د معلومات مخه تر اوسه په اسلامي امارت کې چار وا کوم څه نه په فهم دا نه وي چې په خواني قوانين ټول لیوم شي لغو دي ولې دا خبره چې فیصله د کوم قوانینو پر وړاندې کې فیصله تر کومه برخه چې په افغانستان کې کوم قوانین دی تیر جمهوریت له اعظم کیا دی مخکې د امارت تیر دورې کې یا نورو قانون حکومتونو کې نافذ ولا واغ د شریعت سره ټکر کې نو د غټولو څخه استفاده کیږي. ما همداسې د عدلي وزارت د ویان کوم اوریدلی دي چې هغوی به ویل کوم قوانین د شریعت سره په ټکر کې نه وي نو استفاده کیږي او هغه نافذ دي. ولې دا چې په افغانستان کې یو اسلامي حکومت دی چې د مسلمان دی غواړي چې خپلې ټولې خطې د همو اصولو سره سم حل کړي نو دلته په اسلام کې د هرې مسئلې دپاره وضاحت شته، که هغه د تعزیراتو برخه ده، که هغه د حدودو احساس برخه ده، که هغه د حقوقي مسایل دي، په ټولو برخو کې حقوق د هر څه واضح دي، د ولس او د حاکمانو د په رعیت کې بیا د پلار او مور او د ورور او د خور او د لور او د میرمنې او د خاوند او د اولاد او د همسایا، دا ټول حقوق په شریعت کې تفصیلي او واضح شوي دي. دا تاسو ویلي چې افغانستان د ملګرو عضویت درلود، نو په دې کې شک نشته چې افغانستان عضویت درلود او حق لري چې دا عضویت ورکړل شي، خو دا په دې معنا نه ده چې د ملګرو ملتونو یا نړیوال د هر یو هیواد ټول قوانین په لالف تریا منو عن منی. د نړۍ هر یو هیواد ځان دپاره مستقل اداره لري، خپل حکومت لري، او د خپلو کلتوري او مذهبي عناناتو سره سم خپل قوانین لري. تاسې د امریکا قوانین وینئ چې د برتانیا له ځینو قوانینو سره ورته والی نه لري، د پاکستان او د هند او د نورو هیوادونو. هر هیواد ځان ته خپل قوانین لري، هغوی د خپلو چاپېریال او د خپل عناناتو د کلتور او د مذهبي اصول سره سم خپل قوانین چمتو کړي. موږ هم د مسلمان ملت
بشار صاحب په عمومیاتو کې دې کې شک نشته دی چې ځینې مشابهتونه ډېر شته. ما ځکه تاسو ته مخکې دا راجی کړه چې افغانستان د نونه شپږ څلوېښت نه وروسته د ملګرو ملتونو عضو دی، جهان ډېر بدل شوی دی او نړیوال معیارونه او میثاقونه تصویب شوي دي او نړیوال کنوانسیونونه شته چې هر چا دپاره یو دولت ته اصول او ټاکي چې دا د بشر د ارزښت او د حق لپاره ثابت شوی دی. په افغانستان کې ځنې خبرې یا ځنې قوانین داسې تطبیقیږي چې هغه د ټولو نړیوالو میثاقونو سره په ټکر کې دي. مثلا د بشر د حق په نوم باندې تفکیک پدې کېږي چې جنې حق نه لري شپږم نه پورته تعلیم او تحصیل وکړي، الکه لري. کله چې دوه کاله تیریږي او دغه حق نه ورکول کېږي او په دینوم ماتلېږي چې امر ثانی دا عمدن د هغوی د تعلیم او تحصیل نه پاتې کېدلو سبب کېږي او دا غوی عمر د دې تقاضا به نه کوي چې بیرته د ووم صنف نه مکتب شروع کی، ځکه غوی بالغیږي مجبور دي چې کورنۍ او سرنوشت ټاکي. نو معنا دا چې ټولنه ته یو بې سواد او ناپوه او غیر تخصصي انسان واقع کیږي. ټول دغه انتقاد چې کله مطرح کیږي د افغانستان په حاکمیت، دغه یو مثال دی چې زه یادوم. مثلا دویم دا ده چې آیا نظارت کیږي د دغه قوانینو د تطبیق په وخت کې کنه؟ ستاسو مشوره څه ده یا نظر څه ده چې د یو اسلامي محکمه د پیل نه کاغه حقوقي د جزایی د کار موضوع ده، نظارت څوک کوي؟ څنګه کېدلی شي چې عام ولس د دغه قضیه نه به خبر شي؟
مهربانی اشنا سم محترم کومور تاسو له بشری تاریخ څخه د اسلام تاریخ او اسلامي تمدن وباسو، شاید د بشری حقوقو لپاره تر ټولو بل څه بدیل یا څو الګوستو راتونه شي. تاسو د اسلام د راتلو نه مخکې دی عربو پر ټولنه باندې، د يهودو پر ټولنه باندې، د عیسایانو، د هندوانو، د یونانیانو پر ټولو ټولنو باندې فکر وکړي. هلته د میرمنې وضعیت په کوم حالت کې و؟ هلته قومونه پر څه حالت کې وو؟ د عربو ټولنې ته چې پیغمبر علیه السلام راغلی دی، د اسلام نه مخکې په مدینه منوره کې د اوس و خزرج دوه قبایل اوسېدل. د هغو
اسلام سره څوک مواجه نه دي چې دا غلط فهمي ونه شي. نه نه نه، دا ټکی زما واوري، ځکه پوښتنه که واضح نه وي تاسو ماته صحیح جواب هم شاید رانه کوي. پوښتنه دا نه ده چې ګوندې اسلام خدای مه که غلط دی یا څنګه، او تاسو یې تاریخ وایه. په 55 هېوادونو کې دغسې اسلام چې په افغانستان کې تطبیقیږي 99% یې بل رقم تطبیقیږي. که مالیزیا مثال ورکو او که سعودي، دواړو کې بل رقم دی. هلته مطلق یوه ورځ هم یو څوک د تعلیم او د کار او دینه نه منی کیږي.
اشنا سم سرم، زه د یو افغان دیني عالم په توګه باندې
صحیح
د خپل هیواد د نظام د پاره د هیڅ یو هیواد نظام الګو په توګه نه منم. د سعودي په څیر اسلام، د مالیزیا په څیر اسلام، د فلان هیواد په څیر اسلام، موږ په خپل د اسلام څخه خپل تعریف لرو. اسلام باندې موږ تر هر چا ښه پوهېږو. پر اسلام باندې مو په دغه معاصر وخت کې تر هر چا ډېر قرباني ورکړې دي. تر هر چا مو ډېر د اسلام په محکومیت او مظلومیت باندې زړه ډېر درد کوي. دا تاریخ موږ ښودلی دی افغانانو. نو زه داسې وایم چې د افغانستان ټولې قضیې، ټولې ستونزې، ټول حقوقي مسایل لکه څنګه چې ملت غواړي، باید اسلام په چارچوب او چوکاټ کې حل شي. د تعلیم د موضوع تاسې یادونه وکړه، تر اوسه پورې خو د اسلامي امارت د مسؤلینو لخوا داسې نه دي ویل شوي چې یو مخې د تعلیم ناروا دی د میرمنو دپاره، یا به تر ابده پورې دا بند. امر ثانی پورې ویل شوی ده، زم د یو دیني افغان دیني عالم په توګه باندې د دې انتظار لرمه چې دغه امر ثانی به کله د خیر حل کېږي، دا ستونزه به کله حل شي. انتظار به ورته کوو شاید چې تر ټولو ښه حل شي. تاسې د تعلیم په برخه کې د جمهوریت د وخت ستونزې وګورئ. آیا د جمهوریت په وخت کې موږ تعلیمي ډګر کې ستونزې نه درلودلې؟ آیا د افغانستان په ټولو ولایاتو کې واحد یو نصاب تدریس کېدی؟ آیا د افغانستان په اطرافي سیمو کې او لرې پرتو سیمو ولایاتو کې د 1.5 کاله پخواني نصابونه نه تدریس کېدل؟ آیا جمهوریت په 100 کلونو کې په دې وتوانېده چې د ټولو ولایاتو ټولو مکاتبو ته د خپل نصاب کتابونه ورسوي، حتی یوازې دولتي مکاتبو ته؟ نو زه وایم چې موږ دغه د تعلیم په ډګر کې ډېرې زیاتې ستونزې لرو چې په دغه امکاناتو باندې یوازې د نارینهو دپاره هم فلحال دا ستونزه نه ده حل شوې. خو زه دا نه وایم چې صرف نارینهو ته دې حل شي، ښځینهو ته دې هم دا ستونزه حل شي. زه وایم که دغه ستونزه یادېږي، هغه کومه برخه کې چې پرمختګ روان دی، پیشرفت کېږي، هغه ته مې یو څه یادونه ورسره وشي، یو څه د دې انصاف څخه کار واخیستل شي. هغه ستونزې چې موږ په تېرو حکومتونو کې درلودلې، آیا دې په دې تیرو 100 کلونو کې دې په 100 کلونو کې یو نسل فارغېدلی چې د یو تعلیمي نصاب څخه، یو ښه ډاکټر موږ له خپل نصاب څخه لرو، یو ښه انجینر لرو، یو ښه ډاکټر شته چې په یو برخه کې تخصص کړی وي، آیا دغه نصاب
کې بالکل ما ستاسو جواب په مشوره واورېدو بشار صاحب وبخې، چون وخت ډېر کم پاتې کیږي. بله پوښتنه هم زه مطرح کوم ستاسو د خبرو دپاره. یو دوه ټکي باید زه تبصره وکړم دې دپاره چې لیدونکو ته واضح شي. یو دا چې د تیر جمهوریت په وخت کې په لسګونو زره متخصصین فارغ شوي، حقوقدانان، انجینران، ډاکټران، نرسانې، معلمانې، حقوق پوهان مختلف دورو کې، او ژورنالستان لکه زما په شان په زرهاو خلک. اکثریت تاسو ولیدل او اوري په خبرونو کې چې مرکې کوي ټول د افغانستان نه وتلي دي، او د طالبانو حاکمیت علني دغه کوي، خواهش کوي چې متخصصینو لطفا د افغانستان نه مزه موږ تاسو ته زمينه سازي کو. دا یو ټکی. دویمه مسله، تاسو یاد کړل چې په دغه تیر نصاب کې کله اطرافو ته کتابونه رسیدل یا امکانات تدریسي مواد رسیدل، یو شدید انتقاد په تیرو 100 کلونو کې نه ورسره البته اوس په حاکمیت دا ده چې دوی 100 کاله متواتر لاري په بمونو الوزولي، کمینونه نیول، کوشش کوو چې ولسوالیان نه امنې، جنگ شدت پیدا کوو، هر ځکه انتحاري کېدل. نو دا ډول خدمات واضح ده چې اول قرباني کیږي، چې هغه معلم بي وسلې خطر سره مواجه نشي، خلکو خپل اولادونه مکاتب ته نه لیږل ځکه چې هغه سوځول کېدل، او هغه د طالبانو تحریک به مسؤلیت اخستو. دا یو دویم ټکی چې یاد کو. دریم پوښتنه مطرح کوم چې زمنګ اته د قی وخت پاتې د زغړم چې دوه درې مهمه پښتنې ماتره شي اغلی زرمتي تاسو واوریدل د خبرې د دوی سره د دې چې د کم حاکمیت نمائندګي نه کوي اما د یو دینی عالم په صفات باندې د دغه اسلام د تطبیق چې په دوه کالو کې کیږي دغه دفاع کوي خو یو شدید انتقاد دا دی چې د طالبانو ډله یا دغه البته د 2021 کال نو وروسته چې دوی بیا واکمن شوی دي ډیر علنی عام مجازات کوي پاغي کې مثلا اعدامونه شامل دي هدفي وژنې شامل دي د نظام منتقدین او مخالفین به پختنې مثلا نیول کیږي شکنجه کیږي او خصوصا اقلیتونو ذکر هتا شوی دي چې هغه بول کیږي او په خاص ډول باندې د خزو هغه د ټولنیزو مدني حقوقو نه محرومیت دي چې دا یو نړیواله سرغړونه ده او د بشر د حقوقو سرغړونه ده په دې اړه کې مخامخ تاسو څه به وي کوم دا اوس حاکمیت زمنګ خبرونه ګوري اوري تاسو نظر په اخلم غلی زرمتي
یو موضوع آشنا صاحب زید دوست تشریح کوم هغه داسې کله چې قانون منسوخ کیږي قانون د منسوخېدو یو شرط د نوي قانون راتګ ده د نوي قانون پر اتاق سره په خواني قانون منسوخ کېدلای شي که چیرته موږ قانون ونه لرو پخوانی قانون منسوخ وبولو فلحاظا دلته خلا د قانون رامنځته کیږي او خلا د قانون بدترین وضعیت ده تر هغه نه چې یو ناقص قانون ولرو په یو ناقص قانون باندې ته کولای شي چې تکیه وکړي ولې په خلا د قانون کې ځکه دلته د هر چا خپل برداشت ده د دوه دوستو ویلې چې موږ په شریعت کې ټولو جوانه بوده یوې ټولنیزې موضوع ته خپل احکام لرو د افغانستان د قوانینو یو ډېره معتبره منبع قرآن سنت اجماع او ټولنیز دود و دستور ده سنت قرآن او اجماع دی او قیاس دی څلور موضوعات دي چې د دین نه راخستل شوی دي کله چې یو بحث دی اجتماعي بحث ده په لحاظ څلور بوده د قانون دی جوړونو لپاره د افغانستان په ټولنه کې دینی ابعاد دي چې د شریعت په اساس باندې جوړ شوی دي دلته نو نه سو ویلای چې دا قوانین غیر اسلامي دي یا غیر انساني دي قوانین که دوی صرف د نوم سره اساسیت لري هغه علایده موضوع ده ولې هغه قوانین که د مجازاتو په برخه کې ده که د تجارتي مسایلو په برخه کې ده که د ټولنیزو مسایلو په برخه کې ده هغه ټولو منبع واضح معلومه ده بله موضوع دا ده چې که چیرته موږ قوانین خلاص پرېږدو یعنی قرآن کریم یو منبع ده د مسلمانانو لپاره او ولې د ما برداشت د مفتی صاحب برداشت د تاسې برداشت د یو آیتنه متفاوت ده نو دلته بیا ډېره تفاوت دی آیت یا برداشت په اساس باندې موږ ته مجازات صادره او که چیرته موږ درې نفر قاضیان وسو یو آیت تاسې معنا کوي او دغه نه برداشت وخت د تاسې برداشت به یو څه وي د ما به بل څه وي د مفتی صاحب به بل څه وي فلاز اندلته وحدت دی حکم نرمسته کی دی دی پارس وحدت دی حکم رمسته سی قانون باید په مدون شکل باندې موجود ووسی موږ غیر مدون قانون باندې نو څه کوله حکم کوغه قاغه کی نه دی ویلی په شریعت کی نه دی ویلی یا په قران کی نه دی ویلی سی د کوم ډول مجازات دی لپاره څه رقم یو کوم رقم جرم دی لپاره څه رقم مجازات ځکه ظرافتونه فرق کوي کوم رقم حد ته نه وي څه رقم ته نه وي د ټول مسایل فرق کوي که دلته موږ وسی تفسیر ورکو قوانینو ته دا د دې سبب کیږي چې ټولنه کې ډېر زیات جنجال رامنځته شي فلازم په جزایی بحث کې قانون باید مزایق ته غسی بحث ورباندې وسی که مزایق نه وي او تفسیر وسی وي نو دا د قاضي ته لاس خلاصيږي د قاضي لاس خلاصيږي چې د ټولنې لاس خلاصيږي چې څوک ال تاغه کې مجازات کې او هر چا مجازات کول لکه دا تاسو سم مخ کې اشاره وکړه په یو ورځ کې مجازات او په یو ورځ کې محکمه صادرول دا څه زمينه برابروي او دا زمينه غیر اسلامي غیر شرعي او غیر انساني دي او د دوست
بله اغلی زرمت یو بخیوې ادونه حکم چې امدا ونی د سیګار چې د امریکا مفتش اداره ده د امریکا د خارجه وزارت د راپور په اساس باندې اعلامیه خبره کړه او ویل چې د 2004م کال د افغانستان د اساسي قانون نوروسته چې تصویب شوه د طالبانو حاکمیت نه واځي هغه تطبیق کړه نه ده بلکې د امغه قانون نوروسته یعنی تروسه پوری هیڅ ډول دوی د سې اقدام نه ده کړی چې یو قانون یا یو لایحه تصویب کی جوړه کی او هغه ټولنې ته عمومي وړاندې کی چې دغه زمنګ قانون دی چې باید اقدامات وکړو. دا مې اسې یو یادونه کوله چې د دې اونۍ مهم خبره و. مفتی صاحب زستا سې په تفصیل سره اورم خبرې مخکې او بخې چې ستاسو غوښتل یو څه وي او خپل تفسیر وکي بیا زما پوښتنه دا ده چې کوم ډول قوانین تروسه پوری ټولو محاکمو ته ورکړل شوی دي چې داغه د مخې نه دوی تطبیق کی او مخکې لارشي خصوصا د اثر مطابق فیصلو چې هغه ډیر فرهنګونه اوس ټیکنالوژي بدل کړی دي خارج ژوند او نوې پرمختګونو د جهان ډیر ژوند تر څلويخ کال مخکې پوري توپیر راوړي کتا سیاسي د اقل ویم یو مثال په توګه امارات عربي وګوري درويش کال مخکې وداشته و مګر په درويش کال کې دومره صنعتي شوه دی چې ډیر نوې قوانين اسري جوړ کړی دي. مهرباني وکړئ ستاسو نه یاو
اشنا سمترم یو یادونه باید وکم چې امارات خپل د شل کلن مبارزه کې خپل هم د تعلیم مخه نه نیولې نه یې کوم تعلیم د ساتو څنګه جوړ کړي بلکې او یا سره نه خاور د اسلامي امارات تر ولکې لاندې و هلته به از د کړه لاندې خپل د کړو ته تل استادان به خپل تدریس ته ادامه ورکواله حتی په دې روسیمو کې تاسو په شاید راپورونه لري د اسلامي امارات مسؤلینو به د استادان وزیر اخیستل چې تاسو ویل خپل وخت باندې شاګردانو حتی ناراضی دی وی حتی که وزیر به نه سلام معاش به ځنی تاته کوي او 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 به مجبور کول چې د تکونکو حق ورکړي حتی دی وی په سیمه کې شو ځنه هم په خپل وخت کې تکړه کولې کوم څون ځنه او دا مشه دا خبره داسې نه دی واز خپل کوم تاسو په دی باندې خبر یاست بل دلته یادونه وسو چې قران او حدیث او اجماع او قیاس کې شاید دا یو پراخ میدان دی او وسیع میدان دی او خبره به وته نشي رسیدلی هر سړی به ځان خپل تفصیل کوي دا رښتیا هم دا خبره په خپل ځای صحیح ده خو موږ تاسې سوونه کاله په افغانستان کې د امام ابو حنیفه رحمه الله په حنفي مذهب باندې ټول خلکو هم یې تقلید کوي هم یې اتفاق کوي او هم یو ریاستي مذهب پاتې شوی دا د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب او زموږ د مذهب په چارچوب کې اصول د فتوا واضح دي. فتوا یو خو په فقه کې د جزئیاتو په ستر باندې اختلاف دی هغه تفصیلات او دلایل هغه اوږد میدان دی بحثونه به شاید ډېر اوږد وي اختلافات په فقهاو په مذاهبو کې هم شته او په یو مذهب کې دننه هم شته خو فتوا یوه ده هېڅ کله هم په مشتبهي مسایلو کې تکرار نشته فتوا د ټولو یوه ده نو دا چې مذهب مو حنفي مذهب دی هغه کولای شي د دې مذهب د اصول او د فتوا د قواعدو پر رڼا کې یو فیصله وکړي او پر هغه باندې ولس ته قناعت ورکړي په دې برخه کې څنګه نه
مننه
او بعد سوال دا چې آیا په قضایا او محکمو کې دقت کیږي او کنه کیږي او په یو ورځ کې ستونزې حل کیږي د تاسو نه د تاسو وګوري تر دا اوسه پورې د قصاص څومره احکام ته پېښوي دي د سی ډی راځي او دا چې د قدر کې په دوه کرونو کې موږ یوازې یو د سی په فارا کې درو چې هغه شپږ کال د مخه پر دې باندې مسلسل په تحقیقات کېدل او دا څه دي د سرتي باب د نور باب او د قتم کې لري احکام کې لري بل د محکمې
بالکل بشار صاحب زما نیمه د قوه پات د غواړم هم تاسو نه مننه او کوم زمنن د یاد کوم چې ډیره پښتنې موږ سره نور وی پات شي مثلا د مدافع وکیلانو شتون د شاهدانو حضور د دغه ټول محکمه بهیر ثبت او به د مدواتو د لارې ولس سره شریکول چې عام خلک پوه شي چې دغه قتل قضيه کې غلا قضيه کې یا په دغه جنجال کې یا د زمکو دعوه قضيه کې حقوقي قضيه کې عدالت تامین شوی دی. پر صورت زه تاسو دواړو محترمونه ډیره مننه کوم چې تاسو د بحث کې ګډون وکړو د تخصصي او علمی بحثو کورم ودان د لیدونکو د اوسیلنم ډیره مننه چې د بحث تناسوي کوشش کوو چې په ونی زخبرونه کې د حایل همیشه تاسو مهم مسایل وڅېړو کورم ودان تر بلونه يم پخته سپار Thank you.
ویشتم کال د جون در ویشتمانه چې دا د دیش د پوخ پرونته په خیر اغلی په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی یم.
بارز سلام و وقت بخیر. فرخنده پیمانی هستم و شما را به برنامه 30 دقیقه این هفته خوش آمدید میگم. امیدوار هستم تا ختم برنامه با ما همراه باشین. نخست میپردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان. یک مقام ارشد وزارت دفاع اوکراین امروز گفت که نیروهای مسلح این کشور حمله روسیه به شهرهای کویانسک و لیمان واقع در شرق اوکراین را متوقف کرده و سربازان اوکراینی در مناطق جنوب نیز در حال پیشروی می باشد. هانا مالیار معاون وزیر دفاع اوکراین با یکی از تلویزیون های اوکراینی گفت که جنگ شدید در مناطق کوپینیانسک و لیمان به وقوع پیوسته که در نتیجه آن سربازان اوکراینی توانسته جلو پیشروی های سربازان روسی را بگیرند. اوکراین در مراحل اولیه قوی ترین عملیات ضد حمله خود از زمان تهاجم روسیه در ماه فوریه سال 2022 تا اکنون است و میگوید که در مدت تقریبا 7 ماه اخیر 8 روستا را دوباره از نیروهای روسی پس گرفته است. اما روسیه همچنان بخش های از مناطق در شرق و جنوب اوکراین را در تصرف خود دارد و نیروهای اوکراینی هنوز نتوانستند به خطوط اصلی دفاعی روسیه برسند.
د چین لومړی وزیر لی چانګ په فرانسه کې د نړیوال مالی تمویل نوی تړون په سرمشیزه کې چین او اروپا څخه غوښتي چې توپیرونه څنګ ته کړي او د نړیوال اقلیمي بدلون او بې وزلۍ په شان د نړیوالو ستونزو له منځه وړلو لپاره لاس په کار شي. د دغه دوه ورځنۍ سرمشیزې په پای کې ښاغلی چانګ وویل هغه هیوادونه چې د پرمختګ په حال کې دي چین ورڅخه د ملاتړ په برخه کې عملي ګامونه اخلي.
یون سوک یول رئیس جمهور کوریای جنوبی میگوید که کشورش و ویتنام با توجه به تهدیدهای هسته‌ای از سوی کوریای شمالی روی تقویت همکاری‌های امنیتی و افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری دو جانبه توافق کردند. و وون تانگ رئیس جمهور ویتنام از سوی دیگر گفت که کشورش آماده است تا در روند آریسازی شبه جزیره کوریا از سلاح هسته‌ای نقش بازی کند. رئیس جمهور کوریای جنوبی که برای ملاقات با همتای ویتنامیش با هنای پایتخت ویتنام سفر کرده است، 7 قرارداد را در بخش‌های مختلف با مقام‌های ویتنامی امضا کرده. ویتنام در حال حاضر عصری‌سازی سلاح‌ها و تجهیزات نظامی خود است و کوریای جنوبی تلاش دارد تا به یکی از فروشندگان سلاح به اردوی ویتنام مبدل شود.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر د جمعې په ورځ وویل چې د غزې په ترنګه کې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. هغه زیاته کړې چې اسرائیلي ځواکونو د کډوالو په یو کمپ کې د ماشومانو په ګډون و فلسطینیان وژلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ویان جرمی لارنس د اسرائیل لخوا د پرمختللو وسلو کارولو پر زیاتوالي اندېښنه وښوده او پر هغه هیواد غږ وکړ چې خپلې کړنې د نړیوالو قوانینو سره برابرې کړي. هغه زیاته کړې چې په دې وسلو کې هلیکوپټرې او بی پیلوټه الوتکې هم شامل دي. د بشري حقوقو د ویان په وینا د کډوالو په کمپ باندې هوایي برید د وسلو زیاتې کارونې ښکارندوی کوي.
بیننده عزیز، در برنامه امشب همکارم سید عزیز رحمان در مورد تازه ترین ها از سفر نرندرا مودی صدر اعظم هند به واشنگتن گزارش میدهد و مهمان بحث امشب ما صادق امینی رئیس روابط عامه بنیاد تحقیقات و نظارت امریکا از واشنگتن دی سی خواهد بود تا در مورد پیامدهای این سفر و تاثیر آن بر وضعیت جاری در افغانستان با ایشان صحبت خواهد کرد. با ما باشین. رهبران ایالات متحده آمریکا و هند با اعلام حمایت از یک افغانستان صلح‌آمیز و با ثبات بر اهمیت یک ساختار همشمول سیاسی تاکید کردند. بحث پیرامون افغانستان و منطقه در دیدار روز پنجشنبه میان جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و نرندرا مودی صدر اعظم هند صورت گرفت. هر دو رهبر علاوه بر بحث در مورد وضعیت در افغانستان بر اتخاذ اقدامات مشترک در برابر گروه‌های دهشت افغان به شمول القاعده و لشکر طیبه نیز تاکید کردند. برای شرح بیشتر در مورد دیدار رهبران هر دو کشور، همکارم سید عزیز رحمان از قصر سفید در برنامه با ماست. که عزیز جان به برنامه خوش آمدی. جزئیات کامل بحث هر دو رهبر در مورد افغانستان چیست؟
تشکر. در بحثی که میان اردو رهبر پیرامون افغانستان صورت گرفت، چند نکته کلیدی مطرح شد. اولتر از همه وضعیت بشری در افغانستان، و اردو رهبر بر این تاکید داشتند که باید کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان ادامه داشته باشد، و اردو رهبر بر این متعهد شدند که پیرامون وضعیت در افغانستان هند و ایالات متحده به مشوره های نزدیک خود ادامه می دهند. موضوع دوم، موضوع وضعیت امنیتی در افغانستان و تعهد طالبان نسبت به رعایت کردن حقوق بشری مردم افغانستان بود. البته در ارتباط با حقوق بشری، اردو رهبر بر اهمیت تشکیل یک ساختار همشمول سیاسی یا به عبارت دیگر حکومت همشمول تاکید کردند و خواستار تامین و رعایت حقوق بشری مردم افغانستان شدند که شامل حق کار و تعلیم برای زنان و دختران نیز می شود. در ارتباط با وضعیت امنیتی، رهبران اردو کشور از طالبان خواستند تا اجازه ندهند که از افغانستان به عنوان پناهگاه امن دهشت افغانان استفاده شود و تهدید را متوجه دیگر کشورها بسازد. لیکن اخیراً در یک مصاحبه که با راکش سود، سفیر سابق هند در افغانستان، ما انجام دادیم، در این مصاحبه آقای سود به این باور بود که در حال حاضر به نظر نمی رسد که طالبان به خاطر مبارزه با گروه های دهشت افغان آماده باشند.
خب متاسفم، این چیز است که انتظار آن می رفت، زیرا زمانی که طالبان به قدرت رسیدن این کاملا واضح بود که صرف نظر از آن چی که می گفتند، آنان با برخی از این گروه های تروریستی وابستگی های ایدئولوژیکی داشتند. این گروه های تروریستی با طالبان یک جا در برابر نظامیان امریکایی و ناتو جنگیدند. بنابراین برای طالبان که به آنان پشت بگردانند کار امکان پذیر نبود. برای ما اینجا در هند نیز بسیار واضح بود که چون این چیز بعید به نظر می رسد. بنابراین بعید است که طالبان بتوانند در برابر برخی از این گروه های تروریستی که در حال حاضر مکان مناسبی در قلمرو افغانستان یافتند ایستادگی کنند.
البته طالبان همواره پیرامون اردو موضوع واکنش و وضاحت دادند. در ارتباط با فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان، فعالیت آنان را رد کرده و ایره همواره گفتند که به هیچ گروه اجازه نمیتند تا از خاک افغانستان علیه کدام کشور دیگه استفاده کنند. به می ترتیب در مورد وضعیت یا تأمین حقوق بشری مردم افغانستان همواره گفتند که این حقوق مردم افغانستان را در چوکات شریعت اسلام نافذ کردن و تأمین است.
از جانب تاسو د ترهګری مسائل ته اشاره وکړه. دوړ مشرانو له پاکستان څخه هم وغوښتل چې د ورانکارو او ترهګرو ډلو په وړاندې لاس پکار شي. مشخصا د دوی اندېښنه څه وه؟
مشخصا د دوی اندېښنه همدغه د ترهګرو ډلو فعالیتونه و په سیمه کې. هغوی دواړو مشرانو په ډېره واضح توګه د داعش څخه نوم واخیستو، د لشکر طیبه څخه نوم واخیستو، د جیش محمد څخه نوم واخیستو، او د القاعدې څخه یادونه وکړه، او د هغو ډلو څخه یې یادونه وکړه چې هند له هغې څخه ضروریږي، د بېلګې په توګه له لشکر طیبه او جیش محمد څخه او له پاکستان څخه یې وغوښتل چې په دې اړه اقدام وکړي تر څو دا ډاډ رامنځته شي چې دغه ډول ترهګریزې ډلې ونه شي کړی چې د پاکستان له خاورې څخه د خپلو بریدونو لپاره کار واخلي. البته دواړو مشرانو هر ډول ترهګري غندلې ده، او د ټولو هغو ډلو پر ضد یې په دې ګډ اقدام غږ کړی دی چې د ملګرو ملتونو له خوا د ترهګرو ډلو په نامه یادیږي.
بله، د افغانستان او پاکستان پرته نور کوم موضوعات د دواړو مشرانو په لیدنه کې شامل وو؟
ګڼ شمېر موضوعات شامل وو، لیکن د دواړو هیوادونو ترمنځ عمده ټکي چې د سفر له پیل څخه تا پرې بحث کېدو، هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ دفاعي همکاري وه چې د دواړو پرې وغږېدل او په دې اړه ډېرې ژمنې وشوې. دغه راز د پرمختللو ټکنالوژیو د شریکولو موضوع وه چې په دې اړه هم د دواړو مشرانو ترمنځ ژمنې وشوې. د دې تر څنګ د اقلیم د بدلون سره پر مبارزې باندې وغږېدل او په دې اړه ژمنې وشوې. او په نړۍ کې نور مهم مسائل وو چې په هغه باندې وغږیدل چې په هغه کې سیمایز موضوعګان لکه د چین موضوع لکه د شمالي کوریا موضوع دغه ټول هغه موضوعګان وي چې دواړه مشرانو پر خبرې وکړي او نریندرا مودی تر لیدنې وروسته البته د جمهور رئیس بایدن سره د امریکا په کانګرس کې وینا وکړه او په دې وینا کې دا خبره وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکه په حقیقت کې د نړۍ برخلیک ټاکي.
بله خب عزیز جان، میشه بگوییم که برنامه های بعدی صدر اعظم هند در امریکا چی است؟
فرخنده جان، برنامه های عمده صدر اعظم هند تقریبا به پایان رسیده، ولی یکی از برنامه هایش که می لحظه ما با شما صحبت میکنم ادامه داره، دیدار مودی و رئیس جمهور بایدن با برخی از مالکان برخی از شرکت های تکنولوژی است که هم مالکان امریکایی هستن و هم ایندی هستن، و به می ترتیب امروز ضیافت ظهر البته از طرف کاملا هریس معاون رئیس جمهور بایدن برش در وزارت خارجه ترتیب داده شده که در او ضیافت اشتراک خواهد کرد.
در ازیت من لسپیر مانیس خزمان همکار سید عزیز رحمان و چه در مدید سفر پا عرای مونتا معلومات را کول.
ممنون.
قدر من لیدونکو، په خبرونه کې راسته د امریکا د څیړنو او څارنې د بنسټ د اما اړیکو مسؤول صادق امینی میلمه دی او واشنگتن ته د هند لومړی وزیر د سفر په اړه به ورسره بحث وکړو. امینی صاحب خیر اغلی، واشنگتن ته د هند د لومړی وزیر سفر څنګه ارزوئ؟
سلامونه فای سپتاستا پای منی سپتاستا. اهمیت سفر صدر اعظم هند به امریکا بسیار بالا است. یکی از سفرهای بسیار پردستاورد هست که بین دو کشور هندوستان و امریکا در عرصه مستحکم سازی رابطه دو کشور که بزرگترین دموکراسی های دنیا هستند، و امریکا من حیث یکی از قدرتمندترین کشورهای دنیا و هندوستان من حیث یک کشوری که در حال تبدیل شدن به یکی از قدرتمندترین کشورهای دنیا است از آسیا، اهمیت بسیار گسترده داره. و این سفر در حقیقت امو نقطه کلیدی رابطه را در عرصه استراتژیک بین دو کشور باز ساخته. دومین سفر صدر اعظم است در امریکا. در جریان این سفر قراردادهای بسیار بزرگ بین کمپانی های دو کشور به امضا رسید، بین نهادهای مختلف حکومتی و غیر حکومتی بین هندوستان و امریکا به امضا رسید، و دیالوگ های بسیار مهم دو کشور داشتند در عرصه مدیریت جهان. اگر مشخص بگویم، در حقیقت امریکا با در نظر داشت وضعیتی که امرای چین در حال وقوع است، آمادگی از این را میگیره که هند را تبدیل بسازه به یکی از همکاران بسیار جدی و استراتژیکش در آسیا. از اون لحاظ این سفر اهمیت بسیار مهم را در عرصه تصمیم گیری های جدی برای دنیا در قرن 21 خواهد داشت.
بله. خب آقای امینی، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا همراه با نریندرا مودی صدر اعظم هند به پاکستان هشدار دادن، قسم که همکار ما را هم شنیدین که افرادگرایی را که دهلی جدید را هدف قرار داده سرکوب کند. به نظر شما این مسئله چقدر امکان پذیر است؟
فکر میکنم اهمیت اشاره کردن برای پاکستان در حقیقت امو رسیدگی به نگرانی های است که هند از طرف پاکستان و به خصوص گروه های افراطی داره که یا توریست های داره که تهدید هستند برای هند. امریکا در اعلامیه مشترک وقتی که ذکر میشه در حقیقت امو نشاندهنده ازی است که امریکا با هند موافق است، و اینا انتظار دارن از پاکستان که در عرصه کنترل و مبارزه با گروه های تروریستی اقدامات جدی کنه. در این زمان یه نشان میده که پاکستان و تعهداتی که به جامعه جهانی داده و خصوص به امریکا و یا ظرفیتی که در پاکستان دیده میشه با در نظر داشته وضعیت سیاسی و امنیتی که در پاکستان در حال وقوع است، این نگرانی رو به دو کشور خلق کرده که نهادهای از اونا شاید توانایی و ظرفیت از ایره نداشته باشن. به اون لحاظ بالایشان تاکید صورت گرفته که ایره به نیست یکی از اولویت‌های خود در نظر بگیرن.
کسا هم پاکستان هم د ترهګری پلان د مبارزه په ورخه کې تل د مبارزه یادونه کړده، خو فکر کوي پسیما کې د ترهګری کابو کولو امکانات شته څه چې د متحده ایالاتو او د هند مشرانو په اړه اندېښنه وښوده.
ما فکر میکنم یک بود دیگه تذکر ای بود که امریکا و هندوستان در عرصه امنیتی و مبارزه با تروریسم ساختارهای را ایجاد کردن بین نهادهای مختلف دو کشور، که او نهادهای دفاعی باشه، نهادهای دیپلماتیک و نهادهای استخباراتی باشه، که با هم دیگر تبادل اطلاعات و تبادل معلومات خواهند کرد و در عین زمان ظرفیت ها و توانایی های اند را امریکا روش سرمایه گذاری میکنه که بالا ببرن، که اونا بتونن به صورت مشترک اقداماتی را داشته باشن. در عین زمان که بالای پاکستان صدا صورت گرفته که باید با این تهدیدات مبارزه کنن، اینا هم تعهد خود را کردن که در صورت از اینکه پاکستان توانایی و ظرفیت لازم را برای مبارزه با این گروه ها نداشته باشه، این دو کشور وارد اقدام خواهند شد.
یک جان تشکر. آقای صادق امینی، رئیس روابط عامه بنیاد تحقیقات و نظارت امریکا، که از واشنگتن با ما بودین.
درمان د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ وا، او لا هم په نړۍ کې افغانان د کډوالو لویا شمیره جوړوي چې د کډوالو موضوع ته رسیدګي لویا نړیواله مسأله ده. د دېشته کو د خبرونې دا برخه د کډوالو موضوع ته ځانګړې شوې ده.
خب، سربستان به یکی از مسیرهای پر رفت آمد پناهجویان به ویژه افغانها برای رسیدن به کشورهای اروپایی غربی مبدل شده است و اکثر پناهجویان افغان در سربستان از بدرفتاری نیروهای امنیتی و همچنان عدم موجودیت خدمات به پناهجویان شاکین. ولی آریان گزارش می دهد.
خسته و بی‌حال، تازه از راه دور رسیدند. دشوارترین راه ها را با خطرهای بسیار پیمودند تا به اینجا رسیدند. پشت درب اردوگاهی از مهاجران در منطقه اوبرانواز در حومه های بلگراد پایتخت سربستان به داخل، اما راهشان نمیدهند. کمپ اوبرنواز در نزدیک های بلگراد است، جایی که مهاجران با ورودشان به بلگراد میخواهند به این کمپ جا به جا شوند، و اما شمار زیادی از مهاجران اجازه نمییابند به داخل این کمپ بروند و مدت تا سفرشان به بخشای دیگر اروپا جا گیرند.
بیشتر جوانان و نوجوانان مسافران این راه دشوار هستند، چون سالهای پیش خانواده ها در این مسیر دلبسته چون این سفرهای پرخطر نیستند. اسدالله یکی از این جوانان است. در این پسانها از دانشگاه در کابل فارغ شده بود و اما تیر روزهای زندگی ناگزیرش به مهاجرت می سازد.
از استانبول تا اینجا را تقریبا 10-11 روز میشه که دراستیم. کلن در که دشت دارد اینجاییم کلن. تا نصف مور داخل نمانده که ثبت نام یا چیز کنیم دیگر. شما باید منتظر باشیم تا ساعت 7 بجه. 7 بجه هم باید معلوم نیه که مورم اجازه میدنم دیگر. به احتمال زیاد شاید امیج بیرون بمانیم بخیر. خیلی بچه هات میگم شاید امیج میمانم.
کولاباری از قصه های تلخ از ترکیه تا به اینجا دارند، از گرسنگی، از شکنجه و لتکوب پلیس ترکیه، بلغاریا و سربستان، تا از بدرفتاری های قاچاقبران انسان در این راه. این مهاجران به گونگی میانگین 10 تا 12 شبانه روز دشوارترین راه ها را از ترکیه تا بلغاریا و سربستان پیاده می پیمایند.
چهار بار ردیم بار شدیم دیگه، همین سال بلغاریا ما را گرفت دیگه، با سگت تو را میخورنن دیگه، مثلا تو گوبت میکنه، هر چی که داری دیگه همه ازت وار میداره. والا با یه زحمت با یه سختی ما خودم رسوندیم دیگه تو سربیا که نگو. الان تو سربیان دیگه تو کمپ رسیدیم. اینجا دیگه چیزی نمیده دیگه، کارت نمیده.
این دو از ترکیه هم سفر شدند، تا این دم هم دستگیر دشواری ها و خطرهای راه قاچاقی یکدیگر بودند. زخم های دشواری های این مهاجرت حکایت های تلخ بیقراری دارند. مرتضی محمدی 17 سال دارد. چند ماه پیش کمر سفر از غزنی به ایران و از آنجا به ترکیه و تا رسیدن به هدف اصلیش به آلمان بسته است.
گشنگی و توشنگی خود زیاد بود، دو روز سه روز دیگه اینجا هم که صبح آمادیم دیگه تانس کس تحویل نگرفته دیگه. بچه ها میگه که باید شب تحویل میگیره دیگه، مریض هستیم، خلاصه پای ما وگار هست دیگه، وش دیگه کس که در داد ما نمیرسه دیگه وش نمیفهمون که مشکل از سازمان ملل از خود ما یا از کشور سوربیا دیگه.
مسئولان این اردوگاه از اداره مهاجرت سربستان اما میگویند که دیر شب برای شماری از این مهاجران اجازه ورود داده خواهد شد و برای ارزیابی های بهداشتی نیز آنان یک شب قرنطینه خواهند بود.
سربستان در سالهای پسین یکی از گذرگاه‌های اصلی برای مهاجرانی بوده است که می‌خواستند به گونه غیرقانونی وارد کشورهای اروپایی شوند و هنوز هم مهاجران تازه وارد زیادی به گونه غیرقانونی وارد سربستان می‌شوند تا از این مسیر به کشورهای اروپایی که مورد هدفشان است برسند. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، بلگراد.
د همدې خبر په دوام د 2023 کال د اگست په میاشت کې امریکا ته د راغلو افغانانو د موقتی استوګنې ختمیدل پیلېږي. په امریکا کې د کډوالو مدافع وکیل سپوږمۍ ناصری وایي چې له 80,000 افغانانو څخه یوازې د 20,000 افغانانو دایمي استوګنې چارې پر مخ تللې دي. میرمن ناصری د امریکا غ سره په مرکه کې په دې ټینګار وکړ چې ټول افغان کډوال باید د خپل کار د کارت د تمدید لپاره اقدام وکړي ترڅو له قانوني خنډونو سره مخ نشي.
داوانان مخکې کابل څخه کوڅه د 10000 افغانان امریکا ته راغلي و دي په لار د پرولي په سټاتس باندې راغلي وو. پرولي سټاتس د کانګرس لخوا نه دی اکلري چې په امریکا کې دوه کاله په قانوني پاتې او دوه کاله د اجازه د کار او د وظیفې لپاره لري. په اگست 2021 کې چې کابل څخه کوڅه دا وسی اگست سپتمبر 2023 سراجي دوه کاله پر کېږي. داوانان چې دلته راغلي وو په پرولي دا خو ټمپرری سټاتس و دی باید په قانوني لار پیدا کړی وسی یا دی اسایلم ته فال کړی وو یا په سپیشل امیګریشن آی وی ویزا باندې لار مخته وړی وسی پرمننت لیګل سټاتس واخلي. خو اوس فعلاً دا په 10,000 کې امکان نشته 20,000 افغانانو کیسونه مخته وړي په محکمه کې دا شپېته یا 20,000 افغانان چې نور هم لږ تر اوسه دې اپلیکیشنونه مخته نه دي وړي په دې کې خطر ده چې د دې دوه کاله پرسی بیا دی اکنل لري په قانوني امریکا کې کار وکړي. ډیر مهم ده چې د موږ افغانان چې کدی اسایلم هم مخته وړي اسایوی مخته وړي یا که ټمپرری پروټیکټیو سټاتس هم مخته وړي کدی لا تر اوسه نتیجه نه راغلي موږ دې ته د تماس ورکو خبري ورسره کوو چې دی باید کوشش وکړي چې ریپرول ته اپلای وکړي.
آیا د ډیپورټیشن چانس هم شته کنه د افغانانو لپاره په هیڅ ډول نشته؟
خو دی ډیپورټیشن پروسس په مخ کې سه دی ری په قانون باندې د سند سه کې د چا پرولي سټاتس ایکسپایر سی او دی اسایلم ته نه فایل کړای دی ټي پی اس ته نه فایل کړای دی یا هیڅ نه کړی یا ریپرول ته نو کی د سه پروسس دی ډیپورټیشن د سه دفتن دی په تاره کې نه چی ری دی باید محکمې ته لاړ سه باید قاضي وګوره باید قاضي ته وایي سه څنګه ولې تاسو کیسونه مخته نه وړئ دا په کالو په کالو وخت نیسي چې دا د افغانستان ډیپورټ وکړي.
بل دوه موضوع چې ډیره مهمه و هغه دا و چې دا ګڼ شمیر دغه کډوالو ګیلیا ده چې مثلا دوه کال کېږي چې دوی وکیلان هم نیولې دي هر ورځ منډي ترړي هم کوي خو مګم هغه سي نتیجه چې دوی باید ترلاسه کړي وای هغه ترلاسه نه کړي دا کورونا نارمل دي چې دومره ورودي کنه بیروبار د پیسایس باندې
په هر پروسس کې د امریکا د کډوالو لپاره که څوک په امریکا کې که څوک غواړي سټیټنشپ ته فایل وکړي که څوک غواړي نامزاد راوړي څوک وایي خپل مېرمن او خاوند مور پلار یا دا پروسس اوس مخکې د افغانانو لپاره د امریکا د کډوالو سیستم ډېر لانګ پروسس دی.
قدرمن لیدونکو په خبرونه کې سره د کډوالو چارو فعال سید حسنین ملمدی او د کډوالۍ په اړه به ورسره بحث وکړو. حسنین صاحب خبرونه په خیر اخلي. نړۍ په ځانګړي توګه افغانستان څخه کوم کډوال چې اروپا ته ځي د دوی د وضعیت په اړه کوم سره معلومات شریک کړي؟
تاسو ته او د آشنا تلویزیون کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه د وضعیت چې د ماجرین لپاره او کډوال د افغانان چې په اروپا کې ځان رسوي، متاسفانه د دوی لپاره وضعیت ښه نه ده، ځکه چې د اروپایي بهرنۍ سرحدونه کې دلته تقریبا سر هیوادو کې پالیسي ده چې خپل هغهونه ټینګ کړي او تقریبا خپل مرزونه دقیق کنټرول کړي، او د تېنه بغیر د کډوالو لپاره خطر هم پیښ شوی ده، ځکه چې ډېر اوس بیا همدغسې د لکه د ایټالیې مرزونو څخه او سرحدونو څخه اسلوونیا ته ډیپورټ کېږي، او اسلوونیا وروسته کروشیا، او کروشیا متاسفانه وروسته بیا بوسنیا ته ډیپورټ کېږي. او نور بیا چې ستونزه او مشکلات د مهاجرینو لپاره چې لکه مشکلات چې دي دا هم شته چې مثال لکه په بلجیم کې د پناه غوښتونکو لپاره خصوصا افغانانو لپاره نور هغه سبسډري پروټیکشن چې دی هغه اوس افغانان ترلاسه کولی نه شي، ځکه چې دوی وایي اوس په افغانستان کې جنگ نشته. مخکې یو لخوانه حکومت او دوه طالبان د دوی په منځ کې جنگ و، اوس د جنگ وضعیت نشته، د دې له وجه هغه پروټیکشن اوس افغانانو ته نه ورکوي. او نور د دې نه بغیر تاسو ته معلوم ده چې د اوکراین جنگ له وروسته چې شو د ډېر اوکراینی کډوال اروپا ته ورسېدل، دلته مشکلات ډېر سوي ده، او اروپا اوکراینیانو ته په اروپا کې هغوی سره ښه رویه کېږي، او هغوی ته د هغوی مستقیمانه هغوی ته هغه اروپایي.
خب با سلام به شما آقای حسنین، اخیرا قسم کشوهای رسمی کشتی که تعداد زیاد از پناهجویان را حمل میکرد در نزدیکی یونان غرق شد. به نظرتان برای حل این معضله که سالهاست جریان دارد چی اقداماتی باید صورت بگیره؟
خب کشتی قسمی که شما میدانین از سال تقریبا از سال 2014 که یکی از ماموریت مار نوستروم که توسط گارد ساحلی ایتالیا این ماموریت اجرا می شد که به اختتام خود رسید در سال 2014، بعد از او متاسفانه دریای مدیترانه به یک ادیره برای کسایی که تلاش میکنن مهاجران که به اروپا خود برسانه یک ادیره شکل گرفته در دریای مدیترانه. این دلیلش هم است که متاسفانه اکثر کشورهای اروپایی در این در خود دریای مدیترانه در مرکزش حضور اونا فقط برای کنترل است و برای هدف امداد نیست، و یک مشکل است، چون اکثر کشتیهایی که از کشورهای آفریقایی خود در اروپا کوشش میکنند تلاش میکنند برسانند، اینا کنترل میشه و بیشتر زیر نظر گرفته میشه که اینا در اروپا خود نرسانه و هیچ عملیات امدادی برای اینا که اکثر متاسفانه اکثر کشتیهایی که میان در اروپا اینا وضعیتش خوب نیست و کشتیهای محکم نیست متاسفانه.
برم قطع کوم که یو لنگ زواب را که آیا پا در دوبیشه کشتی که افغانان هم سپاره و؟
ترسو چه معلومات مون ترسیده لیده پده که افغانان نشته، پده که تقریبا اگه کسان چه دوی تا نجات ور کرده در یونان ساحلی گارد، پده که پاکستانیان، مصری، سوریه و فلسطینیان و چه یو سلسلور کسان ور کرده، تقریبا دوه یا کسان
مړه پیدا شوه. د کډوال د چارو فعال سید حسنین صاحب ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې مل موږ سره ګډون وکړ.
یک جان سپاس از صورتان په برنامه.
قدرمن دوستانو، د خبرونه هم پای ته رسیدي، تر بیا خې چاره.
شب و روزتان بخیر.